السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو له دغو پیښو خبرو. ایران وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې له افغانستانه ګاونډیو ته زیان نه پیښیږي. دا خبرې تهران کې د افغانستان په اړه غونډه کې شوې.
د ایران حکومت غواړي چې د هغو دلګیو او جاسوسانو چې دی تربیه کړی د لپاره لابي وکړي او په راتلونکي نظام کې هغه خلکو لپاره ځای پیدا.
د پخوانی حکومت یو شمیر ویاندویان وایي طالبان ګواخي، خو طالبان دا ادعاوې ناسمې بولي.
چا د مجاهدینو له نامه څخه بله استفاده کړې وي او څوک یې ځورولي وي هغه پیګیري کېږي. دوی ته تهدید متوجه وي. دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي.
د افغان نجونو د تعلیم د ملاتړ آنلاین کمپاین تود شوی. ګډونوال یې له 1,000,000 نه اوښتي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سودان له پرځول شوي صدر اعظم سره خبرې کړې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. بشری حقونه او ژوند په شیبو کې درته په دویم نیمایي کې لرو. خو اوس خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
یو جګپورې امریکایي چارواکی وایي داعش په پشپژو میاشتو کې د دې جوګشي چې له افغانستانه پر امریکا برید وکوي. اروپایي اتحادیه وایي له طالبانو سره د تعامل لپاره غواړي چې په افغانستان کې په ټیټه کچه حضور ولري. او په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کانفرانس پرانیستل شو. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالله یان وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبری آژانس ته راپور له مخې عبدالله یان دا خبره نن د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړه. د زیاته کړه په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیره بیا داعش فعالیت زیات شوی دی. د همداراز وویل پکار ده چې په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. ټاکل شوې ده چې ترکمن چارواکي پر ټاپي پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا یو زور 800 کیلومتره اوږد پایپ لاین به د جوړېدو په صورت کې له ترکمنستان څخه د کال 3.3 میلیارد مکعب ګاز پاکستان او هندوستان ته ولېږدوي. طالبانو د خپل حکومت د قانونو پټرولیم د سرپرست وزیر محمد عیسی اخوند په قول په یوه خبر پاڼه کې ویلي له څه مودې راهیسې په دې سخت کار کوي چې پر ټاپي پروژې کار پیل شي. محمد عیسی اخوند کابل ته د ترکمنستان د پلاوی تر سفر مخکې په کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره ولیدل. د طالبانو په وینا د ترکمنستان پلاوی به د شنبې په ورځ کابل ته په دوه ورځني سفر ورشي. د افغانستان د مخکنی حکومت په مهال د دې پروژې سروې او د ډیزاین کارونه بشپړ شول، خو د طالبانو له لوري ناامني سبب شو چې کار یې بشپړ نه شي. د امریکا دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږو میاشتو کې د دې جوګشي چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالاتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري. د ریوټرز خبري آژانس ته راپور له مخې د پالیسي په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولین کال پرون د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل داعش ډله دا نیت لري او شایي د شپږو میاشتو په ترڅ کې دا توان ترلاسه کړي. شاغلی کال وویل تر اوسه لا روښانه نه ده چې آیا طالبان به د داعش ډلې پر ضد اغیزمنې مبارزې توان ولري که نه، خو هغه یادونه وکړه چې دا دوه ډلې له یو بل سره مرګونې دښمني پالي. د پنټاګون د چارواکي همداراز وویل القاعده شبکه شاید د یوه یا دو کلونو په ترڅ کې له افغانستانه بهر پر امریکا د حملو وړتیا ترلاسه کړي. دا څرګندونې د امریکایي چارواکو د هغو اندېښنو یوه برخه ده چې وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستانه متحدو ایالاتونو ته ګواښونه متوجه دي. د پنټاګون دغه چارواکي د څرګندونو په خبرګون کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد آزادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د القاعده او داعش موجودیت، فعالیت او تهدید ناسم ارزونه ده او دوی ردوي. اروپایي اتحادیه غواړي چې په افغانستان کې په ډیرک ټیټه کچه حضور ولري. د اروپایي اتحادیې د امنیتي پالیسۍ او بهرنیو چارو د استازي جوزف بوریل ویندوی نبیلی مصرالی له آزادي رادیو سره په مرکه کې وویل په امنیتي دلایلو په افغانستان کې د خپل فعالیت د پیلېدو د وخت په اړه څه نه وایي.
As we have repeatedly said,
هماغه چې په ځلونو مو ویلي دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. غواړو چې د افغانستان خلکو ته په نږدې کېدو چې زموږ مرستو ته اړتیا لري له هغوی سره مرسته وکړو او مجبوره یو چې له طالبانو سره د اروپایانو او هغو افغانانو د خوندي ایستلو لپاره چې له خطر سره مخامخ دي او هم د پرله پسې بشري مرستو د یقیني کولو لپاره تعامل وکړو.
اروپایي اتحادیې کابو دوی اونۍ پخوا له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو بشري مرسته اعلان کړه. تاجکستان وایي د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې یې له افغانستان سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته شوې ده. د تاجکستان د حکومت له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر پایه پورې د دو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه شپږ 1,000,000,000 او $900,000 ته رسېدلې چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15.5 ډېره ده. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سوداګري د طالبانو تر وخته رسېدو مخکې میاشتو کې وغوړېده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي. جاني انفانتینو پر هیوادونو ژغ کړی هغو افغان لوبغاړو ته دایمي اقامت ورکړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه تښتېدلي دي. د افغانستان د فوټبال سباندې 150 لوبغاړي د کورنیو له غړیو سره په وروستیو میاشتو کې قطر ته تللي خو ډېر نور لا هم په افغانستان کې دي. د فیفا رئیس په قطر کې له افغان لوبغاړو سره چې اکثره یې ښځې دي په کتنه کې وویل هغه وخت راغلی چې له دوی سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ځای عملي مرسته وشي. یو افغان د قطر د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکی وګمارل شو. اسدالله خان لوبلنی افغان د چی د یو بل هیواد د ملي لوبډلې د سر روزین کې په توګه ګمارل کیږي. اسدالله خان په خوا د وی مودي لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی وو. وروسته تر 19 کلونو د کشر لوبډلې روزون کې شو. د کرکټ د نړیوال شلو ورځې سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې انګلستان او بنگلاديش لوبډلې مسابقه لري. په دوهم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي. پرون پاکستان په 15 وکټونو نیوزیلند ته ماتې ورکړه. همدارس د جنوبي افریقا ټیم له ویسټ انډیز څخه وګټله. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. په یو وسلواله حمله کې نن د خیبر پښتونخوا ایالت په لکی مروت کې څلور پولیس ووژل شول. د لکی مروت د پولیسو مشر اقبال مهمند د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې وسلوال د پولیسو پر ګرځنده ډلې له بریده وروسته تښتېدلې دي.
حدود زردین هوټل ورته وی کنا لکی نه چې اوزی او 3-4 کیلومتر لکی بازار نه چوغه درته کارته
دا پاکستانی طالبانو تحریک د دې بریټ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو ته زیان نه پیښیږي. دا خبرې په هغې غونډه کې شوې چې نن تهران د افغانستان په اړه وربللې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د داعش د احتمالي ګواښ په اړه هم اندېښنې څرګنده شوې دي خو طالبان نه وو وربلل شوي. دا چې په غونډه کې نور څه بحثونه شوي همکار مې دا موضوع تعقیب کړې ده. دا مهال را سره د ټلیفون په کرښه سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اورېدونکو ته دا ووایي چې د ایران په نننۍ غونډه کې چارواکو او ګډونوالو څه مسایل مطرح کړي.
دغې غونډې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحنان وویل طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبری اژانس راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړې چې نن په ایران کې پیل شوه. د زیاته کړه په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیره بیا د داعش فعالیت زیات شوی دی. نوموړي په خپلو خبرو کې د داعش وروستیو حملو ته چې سلګونه شیعه افغانان پکې وژل شول اشاره وکړه. ویل چې دغه وسلواله ډله اوس مهال د افغانستان په جغرافیه کې شته او د حملو توان هم لري. د دغه شان ویل پکار ده چې په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر د سیمې په هیوادونو باندې غږ وکړ او ویل چې پر طالبانو د خپل نفوذ نه په ګټه اخیستنې دي د ټولو ګډونو حکومت جوړېدو ته دغه ډله وهڅوي. همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش دغه غونډې ته په یو ویډیو پیغام کې چې له برتانیې نه ورته راستولې وه، د طالبانو لخوا د افغانستان د بشپړ واک تر نیولو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو پر دوام باندې اندېښنه څرګنده کړه. حاولی ګوتیرش دا هم ویل چې افغانستان له مخ پر زیاتېدونکو بشري ناورین سره مخ دی چې سمدستي اقدام ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرۍ او نشه یي توکو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې د هڅو غوښتنه وکړه او ویل چې ملګري ملتونه له طالبانو سره د افغانانو د بشري مرستو په برخه کې کار کوي. لودین چې دغه نن ته په ایران کې د بیلابیلو هیوادونو سفیران هم وربدل شوی او برخه په کاغذ سیوا او طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ورکړ شوی، خو دلته په افغانستان کې طالبان وایي هیله ده چې په دې غونډه کې د افغانستان ستونزو ته حل لارې ولټول شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی نن د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ له دې غونډې څخه هیله لرو چې دوی به د افغانستان پر حالاتو مفصل بحثونه وکړي او پر شته ستونزو باندې به بحثونه وکړي او هغوی ته به حل لارې راوباسي. په افغانستان کې دا وخت اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، بشري ستونزې زیاتې شوې دي، نو د افغانستان اسلامي امارت دغه ډول غونډو ته په نیک نظر ګوري.
ښاغلی کریمی وایي د هیلمند چې دا شان غونډې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع سره هم مرسته وکړي. مخکې د دینه ویل شوي وو چې د ایران په غونډه کې به په سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو پر ستونزو او په افغانستان کې په یو ټول شموله حکومت باندې بحثونه وشي. په دې غونډه کې د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې ده. البته د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به دې غونډې ته په لیکه باندې وینا وکړي او د ویلو ده چې دوی به د غونډې په پای کې یو مشترکه اعلامیه هم خپره کړي.
ډېره مننه کور مو ودان د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان ویلي طالبان باید دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو ته زیان نه پیښیږي. د تهران غونډې ته نن ولې طالبان نه دي غوښتل شوي او ایران په افغانستان کې د څه په لټه کې دی؟ همدا پوښتنې د یوې مرکې په ترڅ کې زموږ همکار سالم احمد صالح د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار څخه کړي.
د ایران پالیسی د افغانستان په د تیرو شلو کلونو کې څومره خطرناک پالیسی درلود او دغه پالیسی یا ستراتیژي د ایران د حکومت د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. بل د اوسنۍ کانفرنس د دې لپاره چې د ایران حکومت غواړي چې د هغو دلګیو او جاسوسانو چې دوی تربیه کړی د لپاره لابیو کې او راتلونکي نظام کې هغه خلکو لپاره ځای پیدا کړي. د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت د ایران د پالیسیو نه او د خطرناکو ستراتیژیو نه پوره آگاه دي. د ایران عزائم به په افغانستان کې بیا ناکام نشي. دلته کوم نظام چې منځته راغلی ده د افغانستان د ملي ارزښتونو نه او د اسلامي شاعرونو په دفاع کوي.
مختار صاحب، د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې درویشت کاله مخکې طالبان چې کله مزار شریف ته ننوتل د ایران قدسلګری ته هم ورغلل. اته ایرانی ډیپلوماټان او یو ایرانی خبريالې بوواجه چې د مسالې دواړه هیوادونه تقریبا د جګړې څنډې ته نږدې کړي و، خو تر هغه وروسته هم چې کله د طالبانو نظام و پرځول سو ایران له طالبانو سره اړیکې درلودې. د طالبانو هیاتونو په وار وار ایران ته سفرونه کړي په پټه یا هم په ښکاره. فکر نه کوي چې دوی په یو ډول په دې وروستیو کې اړیکې پاللې؟
اول خدا دا چې ایران د هر هغه چا سره اړیکې ساتي کوم چې د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف. اوس که د مرکزی قدرت یا د قدرت پر گدی د افغانستان اسلامی امارت ناست دی، نو ایران هرو مرو مخالف جهتونو نه خصوصا د شمال ډلې نه به حمایت کړي. د ایران ستراتیژي همدا دی چې افغانستان کې باید یو ضعیف داسې حکومت منځته راسي چې هغه ایران ته او ایران ورنه د خطر احساس ونه کړي. کوم نظام چې په افغانستان کې اوس دی دا نظام د ایران د منافعو پر ضد نه دی، بلکې ایران غواړي دلته یو بل سناریو ایجاد کړي او د شمال د جبهې تر شا ودرېږي. ایران د خپلو منافعو په لټنو کې ده. چې طالبانو سره نسبي تعلق هغه په د خاطر نه و چې طالبانو سره یې کوم داسې دوستي یا د ګاونډیتوب پر اصل روابط درلود، بلکې هغه د ده لپاره چې مرکزي حکومت ضعیف کړي. خو اوس هم هماغه ستراتیژي چې د ډاکټر غنی او د حامد کرزی د حکومت پر خلاف درلود. تاسو که وګورئ ایران په افغانستان کې د شمال او جنوب موضوع مطرح
څو ورځې مخکې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وه چې هلته د طالبانو هیات برخه اخیستې وه. څه فکر کوئ چې د ګاونډیو هیوادونو دغه ډول غونډې آیا د طالبانو سره د دوی اړیکې د عادي کېدو معنی ورکوي که دغه هیوادونه د طالبانو له حکومت سره غواړي یو ډول تعامل وکړي په دې خاطر چې له امنیتي پلوه ځینې اندېښنې لري؟
د مسکو غونډه او د تهران غونډه ډېر توپیر لري. مسکو یعنی روسان او چینایان غواړي چې ورو ورو افغانستان یا د افغانستان اسلامي نظام په رسمیت وپیژني. موږ د روسانو او د چینایانو دغه موقف چې اوس په نړۍ کې د افغانستان په حق لري موږ ستایو. افغانستان نور نه د روسانو لپاره تهدید دی او نه د چینایانو لپاره. او که کوم داعش المنت په افغانستان کې حضور لري هغه هم د ایرانیانو له طرفه شوی. تاسو په دې اواخرو کې چې کوم ناامنی په افغانستان کې ګوري د ټولو ناامنیو تر شا د ایران لاس دی. غواړي چې نړیواله ته وښیي چې اوس هم دلته ترهګر وجود لري، یو بل سناریو ته او یو بل الټرنیټیو ته لابي وکړي.
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره یې په تهران کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په تړاو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ کاک له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام 3.5 خپرونې لري. اوس هم راځو د نجونو د تعلیم په اړه یو راپور ته. د هغه آنلاین کمپاین ګډونوال له 1,000,000 اوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه پیل شوی دی. دغلته کمپاینران له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. په دې کمپاینرانو کې د ښځو د حقونو فعاله زرقا یفتلی، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی شامل ده. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ تر اویا زیاتې ورځې کېږي او تر 40 زیاتې ورځې سوي چې دغه ډلې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دې مسئلې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې افغان ښځې او نجونې اندېښمنې کړې دي، ځکه 40 کال مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونو تعلیم او ښځو کار نه سوای کولای. د افغان نجونو او ښځو دغه ګونګ برخلیک د دې سبب شوی چې د نړۍ له بېلابېلو برخو د دوی په ملاتړ غږ پورته سي. د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی په یو آنلاین کمپاین کې د څه باندې 1,000,000 کسانو لاسلیک اخیستی دی. دوی د افغان نجونو ترڅنګ ودرېږئ په نوم آنلاین کمپاین او په ټویټر کې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړئ په نوم د هشتګ ټویټري کمپاین مخته وړي. دوی په خپل آنلاین کمپاین کې یو لیک هم خپور کړی چې ځینې ځانګړي غوښتنې پکې مطرح شوې دي. یوه غوښتنه دا ده چې طالبان دې ژر تر ژره نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د نړۍ د 10 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G7 ډلې له رهبرانو غوښتنه شوې چې دوی هم له طالبانو وغواړي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د دې کار د ملاتړ لپاره فوري بودیجه برابره کړي. په لیک کې د اسلامي هیوادونو له مشرانو هم غوښتنه شوې چې طالبانو ته څرګنده کړي دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نه نیسي. په دې آنلاین کمپاین کې تر 1,000,000 ډیرو کسانو لاسلیکونه کړي او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې ټویټر کې په دې اړه د هشتګ کمپاین لاس په لاس کیږي. د دغه هشتګ یوه کارونکې سمیرا حمیدی ده چې د ښځو د حقونو یوه مدافع ده.
تا طالبان د هغو کسانو په توګه چې د افغانستان کنټرول یې په لاس کې دی، باید بشري حقونو په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي کې پرانیزي. دوی باید تر شپږم ټولګي پورته ښوونکو او نجونو ته اجازه ورکړي چې خپل درسونه پیل کړي. دوی د شرایط تر دې محدود او د افغان نجونو راتلونکی د نور هم نه تیاره کوي.
د نجونو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی چې د دغه آنلاین کمپاین یوه برخواله ده، په خپل ټویټر کې لیکلي: افغان نجونې د خپل ځان په باب خبرې کوي او د تعلیم لپاره خپل حق غواړي، باید د دوی ترڅنګ ودرېږو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر چې د دې آنلاین کمپاین بله چلوونکې ده، په خپل ټویټر کې لیکلي دا چې طالبانو د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، موږ نسو کولای چې شاته ولاړ شو. دا کمپاین داسې مهال پیل شوی چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکول سوې. په کندهار کې د لرن افغانستان د بنسټ مشره پښتنه دورانی وایي په دغه آنلاین کمپاین کې دوی هم برخه اخیستې ده.
مش ټول پر دا یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا موږ د ټول څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کړي، دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي، او دریم پر طالبان باندې دا فشار وایي راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري. آیا د طالبان سمور دا سوال کو کته د افغانستان لپاره دونه جنگیدلې یاست او دونه اوس پټینګ وایس چې مثلا موږ افغانستان جوړو نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پریږدي؟ نو زموږ غوښتنه دا ده د عمومي نړیوال خلکو سره هم او د طالبان سره هم.
جنې یوازې په کندوز، بلخ او جوجان ولایتونو کې کولای شي چې تر شپږم ټولګي پورته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی پر یو طرحه کار کوي او لمخې به نجونې وکړای سي تعلیم وکړي. د لیکلي چې هڅه کیږي په فزیکی او رواني لحاظ د نجونو لپاره چاپیریال خوندي او له اسلامي اصولو سره برابر سي. که څه هم دوی اونې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی کابل ته تر سفر وروسته ویلي وو، د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې دوی پر یو پلان کار کوي چې په یو یا دوه میاشتو کې به بشپړ سي او د پلان له مخې به نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړل سي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو دغه طرحه به کله بشپړه او عملي بڼه خپل کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوریدونکو نور راپورونو ته هم راځو. درته په دویمه نیمایي کې 19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو، سپورتي خبرونه هم درته لرو. خو اوس یو بل موضوع، د افغانستان د ګوښه شوي پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت د ولایتونو یو شمېر ویندویان وایي د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ان د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي، خو طالبان بیا وایي چې دا ادعا ناسمه ده او که چیرته په خپل سره توګه کوم وسلوال دا کسان ځورولي وي دوی به یې پوښتنه وکړي.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دوی لخوا ټولو خلکو ان هغوی ته چې دوی سره په مخامخ جګړه کې هم ښکیل و عمومي افوا اعلان شوه، خو له دې سره سره د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکو او کارکوونکو وخت په وخت دوی ته د ګواښونو خبره کړې ده. اوس د ولایتونو یو شمېر ویندویان ادعا کوي چې ان د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي. دوی چې شمیرې څلورو تنو ته رسیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره د غږ او نوم نه خپرولو په شرط مطرح کړې ده، خو دوی دا هم وایي چې د بیلابیلو نورو ولایتونو ویندویان هم ورته ستونزې لري چې حال یې له دوی سره شریک کړی دی. طالبان بیا په خپل پخوانی خبره ټینګار کوي، وایي دوی عمومي عفو اعلان کړي او هیڅ چاته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت عفو هغه عمومي ده، هغه د تیر نظام ټول هغه افراد د کاغه په نظامی برخه کې دی او په نور ملکی برخه کې کار کړی وي، زموږ ټول ته اطمینان ده چې هغه د هیڅ نگرانی او تشویش نه کوي. په ځینو مواردو کې چا د مجاهدینو له نامه څخه بل استفاده کړی وي او څوک یې زورولی وي، هغه په ګیری کېږدي له کوم طرف څخه دوی ته تهدید متوجه وي، دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي تر څو د دوی د تهدید مرجع ولټول سي او هغه په ګیری سي.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوی تر واکمنۍ یوازې څو ورځې مخکې د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر او د جمهور رئیس د ویان مخکینی مرستیال دوا خان مینهپال د کابل په دارالامان سیمه کې په یو وسلوال برید کې ووژل، چې د دغې وژنې مسؤلیت یې هم ومانه. خو د دوی لخوا د عمومي عفو تر اعلان وروسته تر اوسه د رسنیو له لارې د مخکینی حکومت د کوم ویان یا رسنیز مسؤول د وژنې یا ځورونې خبر نه دی خپور شوی. په ورته وخت کې د پروان ولایت مخکینی ویاند وحیده شاهکار چې دا مهال له افغانستان بهر ده، له طالبانو غواړي چې همکاران یې ونه ګواښي.
خواست ما از طالبایی است که
دو موک خوختنه لطالبانو داده دوی چه وای موگ افه اعلان کردی او چا سر کار نلرو، آن هر چا تی پا هر موقف که کار کردی نو پا خپل جمنی دی عمل وکری، ځکه هر چا تا چه یو مسئولیت سپارل کی که هغه آل دی چه دی خپل دن دی دلائیه لمخی هغه تر سر کردی
خود انجام بته.
دو ولایتونو ویندویان چه هم یه دی مخکینی حکومت پا ملکی او هم یه پا نظامی برکو که کار کهو، دو حکومت د مامورینو په توګه په خپلو برخو کې د ورکړل شویو پالیسیو له مخې وخت په وخت اړین اطلاعات له رسنیو سره شریکول، چې ډیر ځله به د طالبانو د بریدونو او حملو په اړه هم اطلاعات پکې شامل و. هغه څه چې اغلی شاهکار ورته د دوی مسؤلیت او د دندو لایحه نوم ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او یو نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سودان له لرې کړای شوي صدر اعظم عبدالله همدوک سره خبرې وکړې. دا خبرې وروسته لیدې شوې چې د سودان پوځي مشرانو پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړه او صدر اعظم ته اجازه ورکړه چې بیرته خپل کور ته ستون شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سودان د پخوانی صدر اعظم عبدالله همدوک د خوشی کېدو هرکلی وکړ او په پرونی ټلیفوني تماس کې د سودان له پوځي چارواکو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې د سودان ټول ملکی رهبران له توقیفه خوشي او د دوی خوندیتوب یقیني کړي. نیټ پرایس زیاته کړه بلینکن په افریقایي هیواد سودان کې د پوځ لخوا پر واک د ولکې پر ټینګولو ژوره اندېښنه وښوده او له پوځ څخه یې غوښتنه وکړه چې د مظاهرهچیانو په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. پرایس هغو نړیوالو غبرګونونو ته هم اشاره وکړه چې د پوځ دغه اقدام غندلی او د سودان د خلکو د هغې غوښتنې ملاتړ یې وکړ چې د ملکي رهبرۍ، ډیموکراسۍ او سولې لپاره یې مطرح کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره د پوځي واکمنۍ په ځواب کې د ټولو اقتصادي لارو چارو په کار اچولو باندې غور کوي او په دې اړه د خلیج له هیوادونو سره په نږدې تماس کې ده. د جو بایدن ادارې له وړاندې اعلان کړی چې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت یې له سودان سره خپلې مرستې ځنډولې دي. نورو غربي هیوادونو هم په سودان کې د پوځ لخوا سوي کودتا غندلې او د کابینې د نیول سوي وزیرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغو هیوادونو ویلي کچیرې پوځ د سودان ملکي رهبران په واک کې را شریک نه کړي دوی به خپلې مرستې ورسره بندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د سودان په باب یې غونډه کړې ده کومه اعلامیه نه ده خبره کړې. د سودان د وسلولو ځواکونو مشر او د کودتا رهبر جنرال عبدالفتح برهان ویلي پوځ د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره تیره دوشنبه پر قدرت ولکه ټینګه کړه. پر قدرت د ولکې تر ټینګولو وروسته برهان په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي ملکی واکمنۍ ړنګه سوې، سیاسي مشران نیول سوي او بیړنۍ حالت ځکه اعلان سوی چې سیاسي ډلو ملکیان د امنیتي ځواکونو پر خلاف تحریک کول. سره له دې چې سرتیرو په پرله پسې ډول د دوشنبې په ورځ ډزې وکړې او ګڼ کسان یې ووژل، خو بیا هم پرون د سودان په پلازمینه خرطوم کې په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. په سودان کې دیموکراسي ته د انتقال پروسه دوه کله مخکې وروسته له هغې پیل سوه چې د پاڅونونو په نتیجه کې مستبد مشر عمر البشیر چې له اوږدې مودې راهیسې واکمن و له واکه وپرځول سو. له واک څخه د بشیر تر پرځېدو وروسته پوځ او ملکي رهبرانو د قدرت شریکولو موافقه وکړه چې لمخې بشپړې ملکي واکمنۍ او ټاکنو ته زمینه برابرېده. په سودان کې دا کودتا داسې وخت وسوه چې ټاکل سوې وه تر یوې میاشتې لنډه موده کې جنرال عبدالفتاح برهان واکمنۍ د حاکمیت په نامه شورا ته وسپاري چې له ملکي رهبرۍ سره د قدرت شریکولو یو ارګان دی. خو برهان پرون د دغې شورا د منحلېدو اعلان وکړ.
بشری حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه وروسته درته راځي، خو اوس څلور نیمې بجې دي. لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالله یان وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. د اسنا خبري اژانس تر راپور له مخې عبدالله یان دا خبره نن د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې وکړه. ټاکل شوې چې ترکمن چارواکي پر ټاپي پروژې د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا یو زور 800 کیلومتره اوږد پایپ لاین به د جوړېدو په صورت کې له ترکمنستان څخه د کال 3.5 میلیارد مکعب ګاز پاکستان او هندوستان ته ولېږدوي. د امریکا دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالاتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري. اروپایي اتحادیه غواړي چې په افغانستان کې په ډیرک ټیټه کچه حضور ولري. د اروپایي اتحادیې د امنیتي پالیسۍ او بهرنیو چارو د استازي جوزف بوریل ویندوی نبیلی مصرالی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په امنیتي دلایلو په افغانستان کې د خپل فعالیت د پیلېدو د وخت په اړه څه نه وایي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. له تازه پیښو به خبرېږئ. اوس هم ورسیږي اونیزو پروګرامونو ته، بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خبرونو ته. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
فهیم انوری د لامبو په نړیوال جام کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د آبی ورزشونو نړیوال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي تصمیم لري چې فهیم انوری ته د افغانستان له بیرغ سره په دې لوبو کې د ګډون چانس ورکړي. یاد فدراسیون ویلي په دې سیالیو کې به د 230 هیوادونو 230 لامبو وهونکي ګډون وکړي او د افغانستان په استازیتوب به یوازې فهیم انوری د دې سیالیو ګډونوال وي. ټاکل شوی چې د افغان اولمپیکي لامبو وهونکي به د اکتوبر په 28مه د روسیې په کازان ښار کې د لامبو په سترو سیالیو کې له خپلو سیالانو سره سیالي وکړي. انوری د توکیو په اولمپیکي لوبو کې هم د افغانستان استازیتوب کړی و. په بدخشان کې د فوټبال سیالۍ د شاهین بهارستان په تلولۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دا لوبې د بدخشان د 15 لوبډلو ترمنځ په بهارستان ولسوالۍ کې پیل شوې وې چې نن د شاهین بهارستان په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د نوموړي په خبره دا سیالۍ 6 ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن ورځ په پایلوپه کې شاهین بهارستان خپل مقابلې لوبډلې آریانا بهارستان ته د یو ګول په ورکولو سره ماته ورکړه او د تلولۍ جامې وګټه. او د نړیوال شلوریز جام د لوبو په لړ کې نن بیا دوه لوبې ترسره کیږي چې سکاټلند به د نامیبیا په وړاندې د لوبو میدان ته ښکته شي او بنګلاديش به هم د انګلند په وړاندې خپل بخت وازمایي. نامیبیا نن په نړیوال جام کې خپل لومړۍ لوبه کوي، خو سکاټلند بیا خپل لومړۍ لوبه افغانستان ته وبایلله. انګلند هم خپل لومړۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه وګټله او بنګلاديش بیا خپل لومړۍ لوبه سریلانکا ته وبایلله. په پرونیو لوبو کې بیا جنوبي افریقا ویسټ انډیز لوبډلې او د پاکستان لوبډلې د نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم پکې ده، تر اوسه 19 لوبې شوې دي.
اساسي او بشري حقوق. السلام درنو اوریدونکو د اساسي بشري حقوقو خبرونه ته محرک لای کوم. هيله لرم چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. درنو دوستانو په دې خبرونه کې د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو چې درون ملما هم را سره ده. حقوق پو عبدالستار سعادت دوی نه به پوښتنې خپلې مطرح کړو. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. سعادت صاحب اول خو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه. که چېرې دا راته ووایي چې البته ازادي یعنی څه؟ ازادي خو موږ تاسې په عامه ژبه باندې داسې تعریف کوو چې البته هر څوک چې یعنی یو شخص چې هر څه غواړي کوي هغه ته ازادي وایو. خو په علمي ډول ازادي یعنی څه؟
ازادي یو حق دی او د دې حق تعریف من کېدای شي چې په دې ارادې استعمال ته منګه ازادي وایو. هغه لاندې تعریف یا کېدای شي منګه دې داسې تعریف کړو چې د ارادې هغه ډول استعمال کې نامحدود استعمال چې د نورو د ارادو د محدودیت سبب نشي یا د نورو د ازادیو د محدودیت سبب نشي دو تا ازادی وای.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
ازادی نسبی ده. ده نه مطلق حق ده نه محدود حق ده. ازادی نسبی ده. اما قصد تعریف که منگه وایو چه ده اوچه ده اراده مال تر حق وقت پوری چه ده نور و ارادو ده سلبیدو سبب نشی. یا ده ازادی حدود پخپلا ده نور و ازاده ای دی. مثلا نه اوچوک ازادی پده حد که مالایی تی پده نور و ده ازاده سبب کرزی. نو این دقیق محدودیت ده. نو پده اساس باید نسبی ده. یعنی که ده مطلق شی به ازادی لمنزه زی په فلسفی لحاظ. نو عمده چه ازادی نسبی کی گی نسبی حق ده بیاد طول ازادی پده که تامینه ده شی. نو دا نه محدود ده نه مطلق ده نسبی ده.
مننه کو ساده صاحب. چیرې د یو کس په ازادۍ باندې محدودیت لګیږي هغه په کوم حد کې وي او په کومو مواردو کې؟
ښه، د انسانانو په ازادۍ باندې محدودیت وضع کول دا په مختلفو فلسفو کې فرق لري. بیا د نظامونو د سیاستونو په پام کې نیولو سره متفاوتې، یعنی هغوی په کومه نظریه کې دي. اوس که موږ په دې فلسفه کې چې د جیار کې وایي یا د هغه پدر سالاري تیوري چې ورته وایي، په هغه کې د انسانانو ازادي ډېره محدودېدای شي، ځکه په هغه کې فرض دا دی چې انسان په خپله ډېر زیات هوښیار نه دی، ډېر عقل نه دی، د ازادۍ نه کېدای شي ډېر زیات نور ته صدمه ورسیږي، ضرر ورسیږي. ازادي ممکن سبب د ګناهونو د ډېرو زیاتو خطاګانو سبب شي. په هغه حساب باندې دولت د پلار په نقش کې یا یو بل جوړښت د پلار په نقش کې، مثال د یو مشر په نقش کې، د داسې چا په نقش کې چې ګویا تا ته وایي چې ته نه پوهېږي، تا لپاره قوانین وضع کوي، یعنی منظور دا ده چې د انسان لپاره ازادیګانې محدودوي. یو د لیبرال تیوریګانې دي چې په دې کې فردي ازادیګانې ډېر زیاتې پراخې دي، محدودیتونه په اسانه ورته نه وضع کېږي، او د ازادیو پل یې یوازې هماغه دي چې د نورو ازادۍ محدودوي. اوس په دې تعریف کې موږ نشو ویلی چې ازادۍ باید څومره محدود شي. زموږ له نظره هم د ازادۍ د محدودیت هماغه حدود باید د نورو ازادۍ وي. دومره یو څوک آزاد هم نه وي چې د نورو ازادۍ پکې سلب شي. مثلا په ترافیکي واټ کې که موږ اوس ډرایوران درایو کوي، هغه دومره آزاد دي چې د واټ په خلاف هم لاړ شي، نو بیا د هغه مقابل لوري چې خواته نه موټر راځي، د هغوی حق سلبیږي. هغه ساده مثال که موږ ورکو، نو دلته ډرایوري آزاده ده، موږ هغه سپید یا هغه سرعت هلته یو حدود ورته لیکل شوي چې ته په څومره سرعت کې تلای شي او په کم واټ کې تلای شي. نو دا درایو کوی شي، موټر ځغلوی شي، مګر هم سرعت کې محدودیت دی او هم هغه واټونه مشخص چې دا باید لاړ شي. نو ده حدود په مختلفو فلسفو کې په مختلفو نظامونو کې متفاوته دي، فرق لري.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د ازادۍ د حق په تړاو څه ویل شوی دی؟
په دنیا کې ډیر زیات هغه په نړیواله کچه باندې چې مشهوره ده او د دنیا ډیر زیات قوانین متاثره کړي دي هیوادونو، هغه د بشري حقونو اعلامیه ده، نړیواله اعلامیه. هغه په اوله ماده په ازادۍ باندې ټینګار کوي، وایي چې انسان آزاد نړۍ ته راغلی دی او هغه ازادي هغه لپاره محفوظه ده. درېیمه ماده یې هم همداسې تاکید کوي. د افغانستان اوس کولای شو وایي پخواني اساسي قانون هغه هم د بشري حقونو د اعلامیې نه همداسې راخیستي و، ویلي و چې ازادي هیڅ حدود نه لري تر هغه پورې چې نورو ازادیو ته صدمه ورسوي. د دنیا په ډیرو زیاتو هیوادونو کې همدغه لیبرال دیموکراسیو کې هلته همغه فردي ازادۍ پکې ډیرې زیاتې دي، اما ځینو هیوادونو کې دا نشته. نه فرق لري د نظامونو د ډول، د حقوقي نظامونو د تعریف سره سم هلته ازادي ورکول کېږي. چې هغه ځایونه کې چې شاهي نظامونه دي، هغه ځایونه کې چې د خلکو د اراده نه ډېر زیات نشعت نه کوي، هلته ازادیګانې یو څه محدودې دي، او هغه ځایونه کې چې ولسواکۍ دي، د خلکو د اراده نه نظامونه نشعت کوي، هلته بیا مغل لیبرال دیموکراسي دي، هلته بیا فردي ازادي نه ډېر.
همداراز که تاسې ورته څه اشاره ولرې چې په اسلامي قوانینو کې د ازادۍ په حق باندې څه ویل شوي؟
زه دیني عالم نه یم، اما د یو مسلمان په توګه هغه محدود علم چې لرم په هغه کې دومره پوهېږم. په اسلام کې د کار ازادۍ حق شته، د بیان د ازادۍ حق شته، د واده د ازادۍ حق شته، ځینې سیاسي ازادۍ په اسلام کې شته. په مختلفو برخو کې آزاد ژوند په اسلام کې تضمین شوی، اما په هغه فلسفي لحاظ د ادیانو د ټولو ادیانو طبیعت همدا دی چې هلته اراده د پروردګار مهمه ده، هغه حکم کوي. نو په دې نقش کې د یو مسلمان ازادي په هغه حد کې ده چې اسلام ورته تعریفوي. دا ازادیانې دوی ځان ته زیاته ولی هم نه شي، هغه قوانین د تعدیل وړ هم نه دي. خو په اسلام کې کافي ازادي شته چې یو انسان آزاد او د ژوند نه خوند واخلي، د خپل کار، د خپل ژوند او د خپل زندګۍ سبک په کې انتخاب کړي، په کافي اندازه ازادي شته.
کوروادان ساده صاحب، که چیرې د اشخاصو په ازادۍ باندې محدودیت لګول کیږي، د افرادو د خوانوي که د دولت د خوانوي؟
د بشریت ژوند خپل څلور ډوله قواعد تنظیموي. هغه یو الهي قوانین دي، یو بشري قوانین دي، یو مجاملاتي قوانین دي، او یو اخلاقي قواعد دي. مجاملات هم دغه عرف دی، په ځینو ټولنو کې دود دی، اما ډیر زیات هغه په دغه مدني او تجارتي مسایلو کې دود دی چې د افغانستان په حقوقي نظام کې هم همدغه عرف دی او منبع په توګه پیژني. اما نورو فامیلی مسایلو کې، فامیلی حقوقو کې، او اصلا په جزا په حقوق کې، دلته بیا قطعا د دولت انحصاري حق دی، څوک په دې کې مداخله نشي کولای. اخلاقي قواعد خو هغه بیا د وجدان حکم دی تر ډیر ځای پورې، او اکثر بیا په ځینو هیوادونو کې چې هغه مذهبي اړخ لري لکه افغانستان، بیا دلته اسلامي قوانین او بشري قوانین سره پخلا دي. یعنی بشری قوانین دسه وځ کیږي چې هغه الهی قوانینو سره په ټکر کې نه دي، بلکې یو ډول تفسیر دی هغه دی، یا دغه پراخول دي. لکه د افغانستان په 13 اساسي قانون کې هم درې اوله ماده هم دا رقم ویته، هر هغه حکم چې د اسلام د اصول سره په ټکر کې هغه باطل دي. نو د دولت انحصاري حق دی چې حقوق محدود کې په خاصو حالاتو کې، او دولتونه هم په تعریف شوی او خاصو حالاتو کې دا محدودیتونه وضع کوي. همیشه نشي وضع کولای، هیڅوک حق نه لري چې ازادي محدوده کړي. اما که بیا ازادي محدودیږي، هغه د هغه غټ لاس، هغه د رهبری او د زعامت له خوا ته نویتي، هغه هم د اتباعو د خیر لپاره وي.
او وروسته پوښتنه دا چې یو آزاد او خپلواک انسان څنګه کولای شي چې د خپل د ازادي د حق نه ښه ګټه پورته کړي، ښه استفاده وکړي؟
په خپل دغه ازادي بحث کیږي. ازادي داسې یو وړیا وډیا نه ده، دا په فلسفي لحاظ هم هر کله چې موږ د حق بحث مطرح کوو، اوتومات په څنګ کې د تکلیف بحث هم رامنځته کیږي. یعنی داسې چې څوک حق ولري او تکلیف نه لري، دا نشي ثابتېدلی. ازادي هم همداسې ده، یعنی کله چې موږ د ازادي بحث مطرح کوو، هلته ډېر زیات مسؤلیتونه رامنځته کیږي. نو یو مسئول آزاد انسان هغه د ازادۍ په تمرین کې هم د ځان په نفع باندې ډېر زیات کار کوي شي. مثلا څه رقم کار په ژوند کې دا غوره کی، د کار په برخه کې چې موږ که فکر کوو، هغه څه رقم تجارت وکړي چې ډېره زیاته نفع ترلاسه کړي، موافقه یې، یا څوک چې ټولنې ته ډېر زیات خیر ورسیږي. نو ازادي د یو انسان لپاره د حیات د حق نه راوروسته تر ټولو مهم حق ازادي ده. البته دا ډیر یو پراخ بحث دی، ازادي ډیر زیات ډولونه لري. نو ازادي هغه څه یو حق دی، هغه یو تکلیف هم دی. نو یوازې مسؤل انسانان کولای شي چې دا ښه تمرین کړي او ډیره استفاده ترې وکړي.
ډیره مننه. قدر مننه دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړای ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا خبری است چې په خو وختونو کې به خلک د واده مراسمو ته څه ډول خبرې دل؟
کله چې به د یو خان واده و، د خان واده د پاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان شوځي وي، جارچان سړی و نارینه و. دا که به د دوی شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان به څلور و پنځه کړله.
او واده ته د خبرې دلو په دود کې څومره بدلون راغلی دی؟
ټلیفونونه دی، انټرنیټ دی، واتس اپ دی، ایمو دی، دا ټول همدغه باندې خبرې کې نه کور کې بس هر شی کار خلاصیږي.
نن هم د موضوع چیرو په فایل کې واده ته د دوستانو او خپلوانو د رابللو لرغونو رواجونو ته ورګرځو او په اوس وخت کې د دې دود پاکله معلومات درکوو. ملتیا مو وکړئ. قدر منوکیم کو په پخوا وختونو کې دومره اسانتیاوې نه وې لکه اوس چې دي. واده یا هم نور مراسمو ته به خلک د نایی ډول وهلو یا هم نویو ځوانانو او ماشومانو په مرسته خبرېدل. موده وروسته چې د کاغذ کارول دود شول او تر یوه حد زده کړه عامه شوه، نو په یوه ټوټه کاغذ کې به دوستانو او خپلوانو ته د واده بلنه لیکل کېدله او لیږل کېدله به. په ځینو سیمو کې به میرمنو په ډله ییزه توګه نکریزې ویشلې او په دې ډول به یې میلمانه خبرول چې د نکریزو او واده شپې ته راشئ. د نکریزو په بدل کې به د کور خاوند خوږې او کله هم پیسې راغلو ښځو ته ورکولې او د واده مبارکي به لامدې ځای پیل شوه. په دې اکله نور معلومات د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست راکوي.
دغه د ودونو د خبرېتو اصلا د یو چا د اقتصادي توانایۍ سره تړاو درلودی. کله چې به د یو خان واده و، د خان واده دپاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان ښځې وي، جارچان سړی و نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان به څلور و پنځه کړله. دا به لوړې خوا کښتې خوا یو خوا بل خوا ته تلله او خلک به خبروله چې په پلانکي ورځ باندې د پلانکي خانه کا د زوی واده دی یا د ورور واده دی یا د لور واده دی. نو دغه لپاره به بیا دوی په وطنو کې ګرځېدل او ښځې به بیا په کورو باندې ګرځېدلې. جرچانې ښځې به په کورو ګرځېدلې او هغو به بیا کورو ته دننه ورتلې او ښځې به خبرولې. نو په هغه کې یو معمول داسې و چې کله به دوی په کورو باندې ګرځېدلې، هر کور ته چې به خبر ورکړي، هغه به په مقابل کې یو خوانۍ یا شیرینی داسې یو څه به ورته ورکوله د د خبرېدو دپاره. داسې یو رواج و، یعنی که نور به نه وای یو دانه هګۍ ورته ورکوله، خوښۍ د زیرې په بدل کې. یا به نایان و یا به میراوان و چې دا د اوبو دپاره به کسان خبروله چې هغو خپل فصل پر فصل باندې خپل محصولات اخیسته و، اندازه غنم، جوار، ماش، هر څه چې به دغه بیا اخیستله. لکه په شادي کې چې و، دې ته ورته په غم کې هم داسې و چې کله به یو مړی اوسو نو هم به دغه د خبرېدو دپاره. خو دغه مړی دغه به یو څه تراغه ځکه ګړندی و چابک و، دا جرچان بیړه به کوله چې هغه مړی په دغه یوه ورځ باندې څوک خبر کړي او راسي تر څو هغه دفن کړي او پټې کړي. دا دې خلکو ته به داسې و چې هغه به د دوی خپل خپلوان بلې به وړونه و، اولادونه و، ماما، خاله، اکا، زامن، د دوی لوڼې، دوی به بیا یوازې هغه کسان ته نقشه کوله چې د دوی سره نږدې خپلوي درلودی او دومره کسان به راغوښتل چې دوی د هغو ته د ډوډۍ ورکولو تر اوهده وتلی سوی. نو هغه دا بیا تر هغه وروسته د خطونو دغه رااله پر کاغذ باندې به دغه بلنه لیکل کېدل، دا کاغذ ټوټې ټوټې به لیکل کېده چې چا چې به په کلي کې خط زده و لیک به زده و هغه به وړې وړې کوچنۍ کوچنۍ ټوټې د کاغذونو جوړې کړلې. نو پر هغه باندې به دا کم کس چې د واده به و د هغه نوم لیکل کېده چې د پلانکي واده دی، د پلانکي اکا د زوی، او په دغه ورځ باندې دی هله د تاثیر راستي.
په ځینو سیمو کې به بیا په جماعت کې د زوم پلار یا هم ورونو خلکو ته په خپل کور کې د ښادۍ خبر ورکوه، او له هغو به یې غوښتل چې په فلانۍ ورځ راشئ او زموږ محفل ته لا ښکلا وربخئ. ډاکټر ګلا خان ایوب بیا په خپل کلي کې له ډول نه یادونه کوي چې خلک به یې واده ته خبرول. نوموړی وایي چې د ته اوس هم د همغو وختونو یاد خوند ورکوي.
کتیر ماضی تلار سو باز کارونه دی هغه وخت چې ډیر زیات حیرانون کی وو، او لکه دا اوس چې په دې پیمانه باندې خلک راضی او داسې په ودونه کې په جام جوش باندې دی ګډون کوي، نو هغه مهال هم همدغه سی زیات واده کې به خلکو ګډون کوو. نو په هغو وختونو کې زیاتره چې وو په کلو کې به ورته یو میراب ویلی، یو کس به و چې هغه کس به لکه د ټول کلی ذمہواری به اخیسته چې د به خبرول. یعنی دا کس مجبور و چې جماعت په جماعت باندې لاړ شي، اول ته خلکو ته ووایي چې په فلانۍ ورځ باندې دغه سي د فلانی کلی کې واده دی د فلانی د زوی. د بلې خوا نه په زیاتو نورو ځایونو کې حتی یو غټ دو سره ډول به و، او د دې ډول سره به لکه اکلو ته داخلېدل، او اخلو کې به خلکو ته ویلې چې په پلانی دی ډول ته خو به خلکو ډیر متوجه کېدل چې بیا څه خبره ده. نو بیا به ویلې چې د فلانی ډول راغلی و، نو د هغه ډول پر لارې نه به خلک خبرول، او بیا به خلک هغه ښادیو او ودونو ته به تلل او په ډیر خوشحالی او په راحت سره به بیا په هغې کې. یعنی دغه اوس وخت کې چې دا مات زړونه دي سره د دې چې ټکنالوژي هم زیاته پرمخ تللې ده، خو لکه زم داسې د پخوا وختونو بعضې کیسې مې یادې دي. اوس هم زه کله خوند اخلم هغه خپل ماضي ته چې پناه ویشم د هماغه وخت نه زه دغه خوندونه اخیستلی شم. او دغه اوس چې دا رنګ رنګ کارتونه دي، دا لکه بې ځایه لګښتونه دي، دغه ولا باور کوي چې یعنی ډېرو خلکو دغه د بعضې خلکو د افراطي لګښت هم ګوري، خلک ټولنه ورته په ښه نظر باندې نه ګوري. یعنی هغه پخوانی هغه زمونږ د کلو دا د ډمانو ډول بچې و، یعنی د هغې کې د دې نه خوند ډېر و خلک یې واده ته خبرول.
د لغمان اوسیدونکی شریفی بیا د واده په خبرولو کې د نکریزو له ویشلو نه یادونه کوي. وایي په دې وروستیو کې بیا د ځینو کسانو هڅه دا وي چې تر ټولو ښکلي او ګران بیا کارت د دوستانو د خبرولو لپاره غوره کړي، خو د اکثره خلکو په باور دوستان او خپلوان واده ته پار ډول خبرېږي. مناسب کار نه دی چې د قیمتي کارت په اخیستلو سره د اسراف وشي. ناوې او زوم ګډ ژوند پیلوي، ښکاره خبره ده چې ډېرې اړتیاوې به لري، هغه پیسې دې په یوه بله لار ولګوي، او یا هم که دوی ضرورت نه لري اړمنو کسانو ته دې هغه د اضافه لګښت پیسې ورکړي.
پخوا رواج داسې و چې هغه نږدې دوستانو ته به نکریزې لېږلې، هغه لرې چې څوک وو هغې ته به د کلي خلیفه به مونږ ورته وایو یا نایي لس به ورته ولیکه دغه لاس کې به ورکړه، بیا به منطقې ته لېږه خلک به را خبروله، تاریخ او نیټه به ورته تعینول. دغه رقم باندې خلک خبرېدل، واده به و که نور مراسم به و، په دې رقم باندې به خلک مخکې خبرېدل. اوس خو نو تلیفونونه راوتلي دي، اکثره د تلیفون له لارې فیسبوک له لارې اکثره خلک خبرېږي. واقعا جاغه یو طبیعي ژوند و، اوس خو هر سب ماشینی شوي دي تقریبا. د ماشینی ژوند شخصا ما ته خوند نه راکوي، هر چا نظر به بېلي که نه. پخوا هماغسې مونږ عادت شوي که نه، هدف د یو دوست خبرول دي که نه. هغه نو چې څومره سړی کولی وشي چې هغه ونه کې اسراف ونه کې، باید او ډیر اسانه طریقه باندې باید خلک سړی خبر کی. او هغه کارتونه چې نن سبا ډیر قیمتي جوړیږي که نه، ډیر پیسې پې باندې مصرفي یا که نه، دا ښه ده چې یو ډیر ساده طریقه باندې یا ډیر ارزانه کارت جوړ کړي، یا داسې یو لاره وسنجي چې هغې کې مصارف نه اوسي. دغه مصارف چې بې ځایه کېږي زمونږ په ملک کې، دغه باید هغه کوم ځای کې چې ضرورت وشي هغه ځای کې اړمنو خلکو سره کومک وشي، دا به ډیره ښه وي. ځمکه هماغه ځمکه ده او سړکونه لا ښه شوي دي، لارې اسانه دي، اوس خلک په اسانه تګ راتګ کولی شي. نو اوس هم دا کار کېدای شي که څوک وکړي، د نایي په واسطه یا د ډم په واسطه، موږ خلیفه ورته وایو، د دوی په واسطه سړی یو ارزانه کارت ولیکي یا یو کاغذ نه استفاده وکړي، ساده کاغذ نه، دغه کم لګښت چې دلته کېږي هغه مفشنو کارتونو باندې هغې په ځای چې ساده کارتونو کې ولیکل چې دا به ډېره ښه وي. واده خو نو معلومه ده چې د خوشحالۍ مراسم دي، او څوک چې خوښیږي ورته راځي، چې خبر شي چې د بل چانه خبر شي ورته راځي. نو هدف دا دی چې څومره اسانه او ارزانه طریقه باندې مونږ ته چې خلک خبر کړو او راشي، دا به ډېره ښه وي.
په دې وروستیو کې بیا د واده په خبرولو کې دومره بدلون راغلی دی چې ناوې او زوم خپله له واده څخه اونۍ مخکې ځي د واده کارتونه ټاکي. د ټکنالوژۍ په برخه کې پرمختګونه هم د خلکو کارونه اسانه کړي دي. د ټلیفون او انټرنیټ له لارې ډېر دوستان په کم وخت کې خبرېږي. د غور له اوسیدونکي اجمل څخه نوري خبرې اورو.
اول چې دا خو ټلیفونونه چې نو سړی مثال لږه هلته د یو خلیفه غوندې مثال خلیفه ورته ویلې، هغه هم لږه کلي په کلي مثال ګرځېده، او بس کلي ته به ویلې چې مثال تاسې به سبا راځئ دلته واده دی، دوی به ټول خبرول. اوس چې لري لري ځایو ته بیا هلکان به لېږل، مثال ماشومان به لېږل، دوه نفره به خپلوان به وو، هغه به لېږل چې د خبرې کې چې پرانی په ورځ باندې زموږ واده دی چې راشي تاسې. ټلیفونونه نه وو، امکانات نه وو، انټرنیټ نه وو، دا چې نه وو کنه. خو اوس ښه دی، اوس خو ډېر ښه دی، اوس خو پرمختګ شوی دی. ټلیفونونه دي، انټرنیټ دی، واټساپ دی، ایمو دی، دا خو ټول همدغه باندې خبرې، دا خو ډېر پرمختګ شوی دی، دا خو ډېر ښه دی. کینه کور کې بس هر شی کار خلاصېږي، بس انټرنیټ دی. مخکې خو چې نه وو کنه، ټلیفونونه نه وو، بل مجبور همدا بس هلکان به ټول رات ټولېدل، بیا د یو کلي ته د یو ډله تلله، بیا بل ډله بل کلي ته تلله، د هلکان غون مکمل بیا ټول خبرو چې فلاني ځای کې واده دی، بیا راځي.
درنو دوستانو، د واده د خبرې دلو لپاره په کارت پلورنځیو کې تر 100 افغانۍ هم د یو کارت قیمت دی. د اکثره کسانو په نظر د دومره لوړ بیه کارت اخیستل اسراف دی. نو ښه به دا وي چې له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځول شي، او د ودونو د خبرولو پر وخت خپل پخواني دودونه هیر نه شي، ځکه ارزانه، آسانه او د عامو وګړو د خوښې وړ رواجونه دي. دا و ژوند په شیبو کې خپرونه تربیه ښی چارې.
مسافر غنده ولاړم، ماتمه ده غرور هو سوالګر غنده ولاړم، څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مار ور غنده ولاړم. غلر کوڅه کې مسافر غنده ولاړم، ماتمه ده غرور هو سوالګر غنده ولاړم، سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے، اس دی دروازہ کی مرا ور غندے والا اڑیم.
شاید اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر یک دن وجود احساس او مچ ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هیره و را یاد شوا